سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو خبری مجلې ته راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان کړی. د راپورونو په اساس د امریکا ولسمشر کانګرس ته په یو استولي لیک کې دغه مسله یاده کړې. امریکا وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې شاوخوا یوولس میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ. طالبان وایي له دې پرېکړې اندېښمن نه دي. سږ کال د حج مراسم پیل شول. د راپورونو په اساس له افغانستان څخه باندې دیارلس زره حاجیان د سعودي عربستان ته تللي څو د حج فریضه ادا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن هلته د یو طبي ټیم مشري کوي او وایي چې د حاجیانو د روغتیا په اړه هیڅ کومه ستونزه نشته. تر دې مخکې راپورونو چې له کورونا راوروسته د حج لومړني مراسمو کې ښایي ځینې روغتیایي ستونزې رامنځته شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بالاخره له صدر اعظم او د دغه هیواد د محافظه کار ګوند له مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړی د دوبی تر پای پورې چې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي خپلې دندې ته دوام ورکړي. د اروزګان د راود ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان په یو برید کې وژل شوی. د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د جمهوري نظام پر مهال د راود دغه امنیه قمندان بیګا په ډزو کې وژل شوی. هغه ویلي د دهراود د پخوانی امنیه قمندان د خپلو شخصي دښمنانو لخوا وژل شوی، خو طالبان له دې مخکې تورن شوي دي چې د پخواني نظام چارواکي او په تېره بیا پوځیانې وژلي یا تری تم کړي دي، هغه تور چې دوی تل رد کړی. په پاکستان کې د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه اووه اویا تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شری رحمان په اسلام آباد کې خبرونو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان کې مړه شوي چې شمېر یې اووه دېرشو ته رسیږي. د افغانستان له ځینو جنوب ختیځو او شرقي سیمو هم راپورونه ویل شوي چې لسګونه کسانو ته د سیلابونو د راوتلو له امله مرګ ژوبل اوښتې. تر ډېر راپورې د زابل او کندهار خلک تاواني شوي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې د خلکو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ټیمونه له زیانمنو سره د مرستو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي څلیرشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شل. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه شل. کندهار ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه درويشت. او جلال آباد ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 28.
خبرونه مو اوریدل را به شو د پروګرام معرفته. د بشری حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خبر کړي او پکې طالبان تورن کړي چې د داعش څباندې سل غړي په اعدام یا هم تریتم کړي دي.
د راپور لمخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمیرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لادرکه کېدل پکې شامل دي.
خلک د طالبانو حکومت غواړي چې د اختر پورزو کې د دوی امنیت ونیسي.
لکه چې پرون شپه د کابل په اوسنډه کې 14 شوي وي او جنگ را روانو او زمونږ اندېښنه دا ده چې د موږ امنیت به څنګه وي.
په کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو کې سخت سیلابونه راغلي او خلکو ته تاوان رسولی دی.
د دې ورځې کې چې په مارو پولیس والی کې سخت سیلابونه بارانونه ورښتنه سوي دي.
له تیرو درو ورځو را په دې خوا د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بالاخره استعفا ته مجبور شو.
It is clearly now the will of the parliamentary conservative party.
روخانه د چې د محافظه کار غوند وکیلانو غوښتنه و چې دغه حزب یو نوی رهبر ولري او په همدې شکل باندې د هیواد یو نوی صدر اعظم له ښاغلي
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څباندې سل د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لا درک کړی دي. دغه سازمان په یو نوی راپور کې چې نن خپور شو ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره یوازې د ننګرهار په یو تش کانال کې څباندې سل جسدونه موندل شوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه وژنې او د مشکوکو کسانو شکنجه او توقیف له محکمې او قانوني چوکاټ بهر ترسره شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت به دغه راپور له حقیقت لري بولي. تفصیل د اسدالله دین پر رپورٹ کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د داعش د منډلو لپاره د پلټنې ښکارا عملیات کړي چې د عملیاتو کې شپنی چاپی هم شامل دي. دوی ویلي شپنی عملیات پر هغو اوسیدونکو باندې ترسره شوی چې د داعش غړو ته د پناه ورکولو او د هغوی د ملاتړ ادعا پرې کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې چې د پنځم به پوراس خپور شو راغلی د عملیاتو پر مهال طالب ځواکونو مشکوک کسان له قانوني بهیره پرته ډبولي او یا داسې ځایونو کې توقیف کړي چې کورنۍ د کرا ځای په اړه خبر هم نه دي. د راپور له مخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمیرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لا درکه کېدل پکې شامل دي. له طالب ویاندویانو مو د بشري حقوقو د څار سازمان د نوي راپور په اړه غبرګون وغوښت. د دوی د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور دغه راپور رد کړ او ویل په حقیقت بنا نه دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې څېړونکو پتریشا گاسمن بیا ویلي د دوی د څېړنو لمخې یوازې د ننګرهار لې وتش کاناله د 2021 کال د اگست او 2022 کال د اپریل میاشتو ترمنځ موده کې څه باندې سل جسدونه موندل شوي دي. میرمن گاسمن ویلی داسې ښکاری چې طالب چارواکو خپل ځواکونو ته د سختدریزو په توقیف لا درکه کېدو او وژنه کې خلاص لاس ورکړی دی. د بشري حقوقو دغه بنسټ ویلی د تیر زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې د سږ کال تر جون پورې د دغو څېړنو لپاره له یو محلي ارګان سره کار کړی دی چې دوی یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله نوم نه دی په ډاګه کړی. د دغو څېړنو پر مهال له 13 کسانو سره مرکې شوي. له دې ډلې 20 کسان په ننګرهار او کونړ کې مخامخ پوښتل شوي او 21 نورو سره ټلیفوني مرکې شوي دي. راپور کې د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په حواله راغلی چې د تیر کال له اګست تر دسمبر میاشتې پورې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې 113 جسدونه موندل شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي دوی چې تیر کال نومبر کې د یو کانال دننه موندل شوي 450 جسدونه وکتل نو پر بدنونو یې د دوی پټکو د وحشتناکې ربړونې نښې نښانې ښکارېدې. راپور کې لیکل شوي چې د ځینو وژل شویو لاس او پښې نه وې، غاړو کې یې رسۍ پاتې وې او سرونه او یا مرۍ یې غوڅې شوې وې. د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره کړې چې مخکې یې ویلي د داعش په ضد د طالبانو عملیات په رښتیا هم درانه دي او غړي یې له محکمې پرته توقیف او وژني. داعش وسلوالو له تیرو څو کلونو راهیسې د شیعه مذهبو پر عبادت ځایونو، طالبانو او د پخواني حکومت پر اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. خو د بشري حقوقو سازمان ویلي د داعش دا بریدونه د دوی پر ضد د طالبانو د عملیاتو څرنګوالی نشي توجیه کولی. د بشری حقوقو د څار سازمان مخکې تر دې طالبان د پخواني جمهوریت نظام د څباندې سلو سرتیرو په وژلو او نادرکه کېدو هم تورن کړي وو، خو طالبانو هغه تورونه رد کړل او ویل ممکن ځینې پخواني سرتیری د شخصي دښمنۍ پر اساس وژل یا شکنجه شوي وي. د بشر نړیوال قوانین او یا هغه جنگي قوانین چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې په څیر شخړې رانغاړي ټول لوري معذف کړي چې له توقیف شو سره انساني چلند وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
ل تاسو سره وو او یوبا.
امریکا پریکړه کړې چې د غیر ناټو اومده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. یو شمیر مطرح امریکایي رسنیو هم راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته په یو واستولې لیک د اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د اعلان وکړ چې شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم کړ. طالبانو د امریکا لدی پریکړې هرکلی کړي او ویلي دي کوم اندېښنه پرې نه لري. جزئیات په دې رپورت کې.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان د ګڼو مطرحو امریکایي رسنیو په ګډون سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د امریکا کانګرس د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی ته په یو استولي لیک کې لیکلي چې د 1968 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1510 مادې له مخې زه د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو په اړه د خپل ارادې اعلان شریک کوم. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یولس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا په دغه هیواد کې خپل 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسوه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وین قاري یوسف احمدي تازه د دې اعلان په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ کومه اندېښنه نه لرو، نه موږ دا غواړو، ځکه دا 40 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل. موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. البته په ډیپلوماتیک او تجارتي ساحه کې موږ غواړو له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال دغه نومدار اعلان کړ. دا چې امریکا والی اوس دا پریکړه کوي، د پوځي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر وایي
افغانستان سره موږ کوم تعلق نه لرو. معنا دا چې دلته کې ترستان هر تر کې په موږ پورې هیڅ تعلق نه لري. د دې دا شول کله حضور په افغانستان کې د دې دا ستراتیژیک تړون افغانستان سره په بوله شوي دي. دا د افغانستان دپاره یو بله بده مرحله دی چې پیلېدلې روان دي.
د یادونې ده چې د ناټو د متحد په توګه له نومول سوي هیواد سره اقتصادي او دفاعي اړیکې پراخېږي او بیا تر هغه وروسته د حملې تړون له مخې د هغه هیواد د پوځیانو د روزنې او تجهیزاتو د ورکړې مرسته ورسره کیږي. هغه څه چې امریکا په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان سره کول، خو اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، امریکا او د ناټو غړو ټولو هیوادونو ورسره په رسمي توګه پوځي مرستې بندې کړې دي. په دې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې اعلان کړی چې د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا اتلس لوی غیر ناټو متحدین ولري چې دا هیوادونه ارجنټاین، استرالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس دي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 شپږ نوې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت ورشته سرګندونو ته د تاسو توجه راجلبو. دا چې د وزارت چارواکو ویلي د خزو د حجاب په اړه د خپل مشر امیر المؤمنین د فرمان په عملي کولو کې تر اوسه د بند او تعزیر موضوع ته نه دی رسیدلی. د دغه وزارت بیان نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي خزې حجاب رعایتوي او دویم ترې غواړي چې همداسې دوام ورکړي. د خزو د حجاب فرمان څه وخت مخکې صادر شوی و چې اجباري حجاب غوښتنه یې کړې وه او دغه فرمان ګڼ توند غبرګونونه پارولي. بیا هم له فیروزی عزیزی رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان په تړاو کورني او نړیوال خبرګونونه لا نه دي ساړه سوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا هم د ښځو لخوا د حجاب مراتولو ټینګار کوي. خو د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي تر اوسه دوی په دې تړاو د باند او تعزیر مرحلې ته نه دي رسیدلي.
د امیر المؤمنین لوري د خزینه او د حجاب پاړه چې کوم فرمان راغلی وو د هغه څلور مراحل وو. خو لله الحمد موږ تر اوسه د بند او تعزیر مرحلې ته نه یو رسیدلي. خویندې مو په خپله خوښه په ډیره سمه توګه تر ډیره حده حجاب مراد کوي او له هغو نورو څخه هم غواړو چې حجاب مراد کړي کوم چې تر اوسه نه یو مراد کړی.
د طالبانو حکومت د ثور میاشتې په 18 د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته لکور نه وزي. په فرمان کې راغلی و چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسول مجازات سي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر خبرګونونو سره مخ شو. ان تر دې چې د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو لملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنې ناشته وکړي. لکه غلی مهاجر څخه لښ پګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځو د پرانیست په اړه هم پوښتنه وسوه، خو نوموړي وویل چې دا موضوع دوی پورې اړه نه لري، خو په خبره یې له هیڅ هغه اقدام سره مخالفت نه لري چې اسلام ورته اجازه کړې وي. دا یادونه ورده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دور او وروسته له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې لښ پګم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوانځي تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلي و چې په دې اړه به د علماو یو شورا پریکړه وکړي، خو تېره اونۍ د علماو د غونډې له جوړېدو سره سره په دې اړه پریکړه ونه شوه. په دې اړه هم په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه موجود دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د سیلابونو په اړه ورستي جزئیات درکو دا چې د افغانستان په ختیځ په تیر بیا کوناړه او نورستان کې سیلابونه راغلي دي. د نورستان و ما ولسوالۍ اړوند کوردار کې د تیرې ورځې سیلابونو دی وی کورنۍ وغړي وړي دي. په لزګونه کورونه دوکانونه دوه پلونه او سړکونه ویجاړ شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د نورستان او ماول سوالې د کوردرداري یو قومي مشر مولوی محمد افضل په سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي رادیو ته ویل
او کسان ټول فامیلې وړه ده واو زم وړي دي اپټي او سربندونو بارکونه جرندي دا ټول تخریب شو دي. تقریبا 15 کیلومتر سره کاغه ټول تخریب شو دي. بند دي ته هر ناله را وصله او بالکل ټول ختم دي. یو داکشن لار کې چې ته ولاړو هغه وله دي جوړاني له هغه وله دي دوه مڼي چاسره ولایت کې مندل شو دي. یو وله په چپدار ورسوال کې اونې وله او چکاسان کوردر کې مندل شي دي. ځان دامن مندل شي دي.
د کوردر پول او شاوخوا 15 کیلومتر سرک ویجاړی دود نورستان او کونړ ترمنز لار د موټرو پر وړاندې تړلې ده چې خلک د بیرغولو او جوړولو غوښتنه کوي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په واما کې سیلابونو د سر او مال زیانونو وړولو ترڅنګ سرکونه هم له تګ راتګ وستلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ریلکان بریجن کئ دی غالبن او یو مور دا کوته دی یو نارینه سړی بچته چلور پیدا شي دا درې بورک ته گاڑی د خلکو وړي او 15 پیټو نه زیات د خلکو خور غاړو ته پټي تخریب کړي دی او یو پول او یو لزولس دکانونه عمومي سره کم خراب کړو. مې کوردر لوی پول واغه پول مکمل غورځول دی او هغه لاندې ترني سره خورګي راوته دالته سرک بند دی. نو فوایل امه والا هم وتل دی هغه خو کوشش کوي خو نن د خلاصې دو یقین نکوم.
د کونړ او نورستان چارواکي ولسونه له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ځانمنو شو کورنۍ سره د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ چپې دری او د نورستان واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې تندرونه او سیلابونه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو سربیره په کوزه پښتونخوا او بلوچستان کې هم بارانونه او سیلابونو نږدې 80 کسان وژلي او ټپیان کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بوریس جانسن بلاخره د بریتانیا له صدر اعظم او د دې هیواد د محافظه کار غوند له مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړی د دوبی تر پای څو چې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي خپلې دندې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له اجملان څخه.
بوریس جانسن په لندن کې وویل چې د نوي رهبر او لومړي وزیر تر ټاکل کېدو پورې به خپلې دندې ته دوام ورکړي.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party.
روخانه د چې د محافظه کار غوند وکیلانو غوښتنه و چې دغه حزب یو نوې رهبر ولري او په همدې شکل باندې د هیواد یو نوې صدر اعظم. له خاغلی ګراهام بریډي سره چې د موږ د پارلماني ډلګې مشر دی موافقه تر رسیدلې هم څو د نوې رهبر د انتخاب پروسه له همدې اوسه پیل شي او مهالويش به راتلونکي اونۍ اعلانېږي. نن مې نوې کابینه هم په کار ګمارلې څو د خلکو خدمت ته دوام ورکړي او خپل به هم تر هغه پورې کار ته دوام ورکوم چې نوې رهبر ټاکل شوی وي.
بی بی سی رپورت ورکړی چې په محافظه کار ګوند کې به ګوندي انتخابات د وړي په ترڅ کې وشي او تم کېږي چې نوې صدر اعظم به د اکتوبر په لومړیو کې یعنی له اوس درې میاشتې وروسته غوره شي. تر پرون پورې هم بوریس جانسن نه منله چې استعفا وکړي خو د کابینې د یو شمېر غړو سره له یو په یو لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه. بوریس جانسن په وروستیو کې په یو لړ زیاتو لانجمنو مسلو کې ښکېلو. په یو مورد کې سره لدی چې پوهیده د کابینې یو غړی په یو خصوصي مجلس کې د سړیو لوی ډلې سره ناسم جنسي چلن کړي لدی حقیقت منکر شو. البته وروسته جانسن لدی کبله بخنه وخت و. بل مسله هم چې ډیره لانجمنه شوه دا و چې د کرونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شو بندیزونو پر مهال دا وشو چې د جانسن د حکومت لوړ پوړو چارواکو په یو خصوصي بندار کې ګډون کړی و. هغه وخت چې په برتانیا کې پر دا ډول راټولیدنو بندیز لګیدل و. د جنجال آن بوریس جانسن د برتانیا په پارلمان کې د نه باور رایو ته راغله چې په پایله کې لپاره د نه باور کافی رایې پوره نشوي او پر خپل څوکۍ پاتې شو. جانسن په 2019 میلادي کال کې لدی شوار سره صدر اعظم شو چې لاروپۍ ټولنې څخه به د برتانیې استل چټک کړي.
له خبرونو ور اخوا
د مجمعي تمن بیا هم خراغلاست تویم. کابل خاریان د اختر پورزو کې د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نامنه او جنایي پیښو مخه دی ونیسي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
کابل هغه خار چې لای هم خلک د نه خوندیتوب احساس او ویری سره مل ژوند لري. د لوی اختر پر رسیدو سره د دې خار وسیدونکو د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. فواد او خیبر د دې خار دوه تنه وسیدونکي
لکه چې پرون شپه د کابل په اوسنه کې چاودنې شوې وي او جنگ را روانو او زمونږ اندېښنه دا ده چې د موږ امنیت به څنګه وي. د افغانستان اسلامي امارات د موږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي تر څو شي کولای د اختر شیبه په خوشحالۍ او سوکالۍ ولمنځو او کامنیت نینو دمو خوشحالۍ به خامخا دوه چنده شي.
گرچه امارات مسلکی کسان هم نه لري بیا هم دوی کوشش وکړي چې د خلکو د غزړونو لاس سره ولی او خلکو باید دوی سره همکاري وکړي په هر بخش کې په هر اقدام کې دوی کولای شي چې امنیت نورم خوندي وکړي.
دوی وسره لدی چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي خو لا هم خلک په آرام ژوند نشي کولای. دا اندښنه په داسې حال کې دي چې د پنځشنبې په شپه د کابل ښار د خیرخانی اړوند 315 فاميلي په سیمه کې د چاودنو او د جګړې راپورونه ورکړل شول. یو شمېر رسنیو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو لیکلي چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه له وسلوالو سره نښته کړي او په سیمه کې چاودنې هم شوې. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به د پنځشنبې پورس په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د دوی ځواکونه د 315 فاميلي په سیمه کې د په خبره د خوارجو په پټنځای عملیات کړي او د دوو کسانو په وژل کېدو سره عملیات پای ته رسیدلی. نوموړي د حمله کلی چې په دې عملیاتو کې څلور کسان درنې او سپکې وسلې هم نیول شوي. خاغلی مجاهد وړاندې لیکلي دوو خوارجو غوښتل په کابل کې ځینې تخریبي اعمال ترسره کړي خو له دې ټولو سره سره بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اختر په ورځو کې د پوره امنیت لپاره چمتووالی لري.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ به د اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221201.
لو یختر ته یوازې یو بل ورځ پاتې ده. اختر سکل د سیحال کې راځي چې پر افغانستان طالبان وکمن دی او په دې واد کې بیکاری او بیوزلی تر بلار وخت زیاته شوی. سکل خلک اختر څنګه لمانځي؟ آیا د بیلابیلو توکو درانیولو توان لري که څنګه؟ په دې اړه زموږ همکار له خلکو سره غږېدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
اختر راغی کنه دا خلق به سه اختری کول کی ورنی ما غبرته اختری جامو لباس خریده
د شپږو اولادونو مور ګلغټۍ ته ښایي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول د اختر معنی ولري. وایي همدا شیبه په کور کې ګرد وړه او د خوراک لپاره هیڅ نه لري.
اختر راغی کنه دا خلکو به سه اختري په کور کې ورنی ما غبرته اختري جامو لباس خریده چې په ښي ته وږي او په تن لیستي کنه
گلغوٹی د ننګرهار اوسیدونکې ده. د تیر حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د اشپزي په توګه دنده درلوده، خو له تیرو لسو میاشتو راهیسې په کور ناسته ده. گلغوٹی څلور لونې او دوه زامن لري. خاوند یې مړ شوی دی او مشر زوی لس کلان دی. وایي له لویانو سره کېږي خو کوچني اولادونه یې ترې د اختر لپاره نوي کالي او پوښاک غواړي، خو په خبره یې دا ورته له وښکو غیر بل څه نه لري.
ماشومان خو غواړي جاړي فریاد کوي، نو هغه دغې غولونه د څه پیدا شو دا درته وایم، هغه درته وایم، سبا یې وایم، بله ورځ وایم.
لوی اختر یا قربانۍ ته یوازې یوه بله ورځ پاتې ده. ښایي د ګلغوټۍ په شان زرګونه نورې افغان کورنۍ وي چې د ماښام ډوډۍ له وښکو سره خوري. د کابل ښار اوسیدونکی بلال په کراچۍ کې د خلکو سودا له یو ځای څخه بل ځای ورسره وړي. له تیرو څو ورځو راهیسې له کوره د خوارۍ مزدورۍ په نیت راوځي، خو تر ماښامه له سل افغانیو ډېرې نشي پیدا کولی.
اختر څه اختر داسې نوم باندې اختر دی، اختر راغلی دی خو پیسې نشته، کاروبار نشته دی. پوه شوې؟ د وچې مېوې په ځای مونږ تازه مېوې اخیستې چې د یوه ورځې لپاره وشي، نور هېڅ هم نشته. په ښار کې کراچۍ مراچۍ چلو، اوس کاروبار نشته دی. بس
د همدې ښار یو بل اوسیدونکی محمد خان وایي اقتصادي ستونزو اخترونه پیکه کړي دي او هغه پخوانی خوند نشته. محمد خان وایي له تیرو نهو میاشتو را په دې خوا بېروزګاره ده. ډېرې دروازې د دندې د ترلاسه کولو په هدف وټکولې، خو پایله سفر وه.
اختر څه اختر داسې نوم باندې اختر دی، اختر راغلی دی خو پیسې نشته، کاروبار نشته دی. پوه شوې؟ د وچې مېوې په ځای مونږ تازه مېوې اخیستې چې د یوه ورځې لپاره وشي، نور هېڅ هم نشته. په ښار کې کراچۍ مراچۍ چلو، اوس کاروبار نشته دی. بس
سږ کال په افغانستان کې لوی اختر یا قرباني په داسې حال کې رارسېږي چې په یاد هېواد کې طالبان واکمن دي، بېکاري زیاته شوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو نه دا خبری مجله اوره. اوس هم د تاسو پیغامونه
د دې ورځې کې چې په مارو پولیسوالي کې سخت سیلابونه بارانونه ورشتونه سوي دي، چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی. چې د مارو په باري کلی کې، ابو کلا کلی، مدیزو کلی کې، پیرزو په کلی کې، د کڅ په کلی کې او د سنور ډیر کلی دی، ترمندونه وران کړی دی، هغه خراب کړی دی. کم چې د خلکو کښتونه کرلي، واغه وړي دي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی، اوبه زیاتې راغلي دي، وړی دی، او خلکو ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي چې په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ ده، هلته ډېر کلي خراب کړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلیو کې ډېر سخت تاوانونه رسولي دي، چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې. خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي دي، ډېرو خلکو کورونه وړي دي. خلکو خپل ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي، مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درور در په دی خو د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې ورشتونه دي. الته سیلابونه راوتل دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د خلکو په کورو باندې وبننه وتل، ډیر زیات شمیر کورونه وران کړل، د خلکو لونه کړی دي، درمندونه پراتول پر نن سبا کې به تری شل کول، هغه درمندونه ټوله وبوي وړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د چلو اوبو لپاره له زوجورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي. خلق د چلو په برخه کې لنورین سره مخامخ دي، هلته کلینیک نسته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه وبویولو، ډیر زیات پسونه وبویولو. خپل د کلا رشید په سیمه کې یو نفر ترکور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولډک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پهغه پرون نه بله ورځ مازدا موټر له سپین بولډک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمی ټوبرو دو څخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمرزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسیږي، هلته لویه کنده ده، هغه کندې اوبه پر راغلي وې، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شان چې په کې بار و، هغه ټوله اوبو د ځان سره یوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 څلور ویشت دوه سوه یو.